السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونه ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری المریز کال د وګي یا سمبلی نهمه ده چې د 2022 میلادي کال د اگست له 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنی خبری مجله پیلېږي. په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. د طالبان حکومت له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن یو لړ ځانګړي مراسم په پام کې نیولی او عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې د رئیس الوزرا د لارښوونې له مخې نن په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د تیر کال د اگست په 13 مل افغانستان ووتل، خو طالبانو د دې ځواکونو د وتلو د بهیر له بشپړېدو مخکې د اگست په 15 کابل ونیو او جمهوری نظام یې نسکور کړ. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون مهمه برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو او د مالیه وزارتونو په تیر یو کال کې بهر ته په صادراتو او په کور دننه د عوایدو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی پرون ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په ترڅ کې وویل چې افغانستان په تیر یو کال کې د نړۍ لسو هیوادونو ته د څه باندې 1.34 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي او مواد صادر کړي. د هغه په وینا تر ټولو ډیر صادرات چین او پاکستان ته شوي چې لویه برخه غالۍ او وچه میوه جوړوي. په عین حال کې د طالبانو د مالیه وزارت چارواکو وویل چې په تیر یو کال کې له ګمرکونو او د مالیو د راټولولو له لارې 115 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. افغانستان د آسیا جام د شل اووریزو سیالیو په ترڅ کې پرون دوهمه لوبه هم چې له بنګلادیش سره په 2 وګټله. بنګلادیش افغانستان ته د 128 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره ټاکلی هدف په داسې حال کې ترلاسه کړ چې لا یې 9 توپونه درلودل. د دې لوبې په ګټلو سره افغانستان د بی ګروپ سر ته وخوت. افغانستان له دې مخکې خپله لومړنۍ لوبه له سریلانکا څخه په 8 ګټلې وه. افغانستان 3 لوبې هم په مخکې لري. په دې جام کې د افغانستان، پاکستان، هند، بنګلادیش، سریلانکا او هنګ کانګ لوبډلې ګډون لري او متحده عربی امارات کوربه دی. او د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د پخواني شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف د 1 نوي کلونو په عمر مړ شوی. د راپورونو له مخې ګورباچوف چې د 1980 په وروستیو کې د ګلاسنوست او پرسترویکا په نوم د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې وه او هڅه یې کوله چې شوروي اتحاد ژوندی وساتي، د اوږدې ناروغۍ له کبله د مسکو په یو روغتون کې سا ورکړه. میخایل ګورباچوف هغه ولسمشر و چې له افغانستانه یې د 1990 کال په فبروري میاشت کې د پخواني شوروي ټول ځواکونه وایستل او پر دې هیواد یې د شوروي باندې 9 کلن اشغال پای ته ورسو. ګورباچوف همدارس په ختیځ بلاک یا ختیځ اروپا کې د زور له لارې د ډیموکراسۍ په پلوي د هغو مظاهرو د ځپلو مخالف و چې په 1990 کال کې پیل شوي وي. پخوانی شوروي اتحاد د 1991 کال د ډسمبر په 15 ړنګ شو او جمهوریتونو یې خپلواکي اعلان کړه. قدر منوریدونکو را سره وسید د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. و باورئ چې طالبانو له هیواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لومړۍ کلیزې د مراسمو لپاره تیاری نیولی. په دې اړه د یو شنون کې نظر پوښتو.
افغانستان ته بدبختی و تبایی په میراث پرېښودل او بیرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید د شرایطو باندې وځي، په قید د زمان باندې افغانستان ووتل.
د بخښنې نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو بشري اصولو خلاف چلند کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د ژمي له رانږدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
I think we should all be very
موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل جمعې پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي ښایي سږ کال ونه شي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي.
او ملګرو ملتونو د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د $168 میلیون مرستې خبر ورکړی. نور موضوعات لرو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هیر کړي.
دا د مسوارو ظالمان دي، غلاګانې کوي. هر ولسوال سل کارټونه اخلي په ولسوالۍ کې، او موږ په پټۍ کې کور نه دي. موږ سره هېڅ چا مرسته ونه کړه.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هر کلی کوم ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نن له هیواد د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت ځانګړي مراسم په پام کې نیولي او عمومي رخصتي هم اعلان کړې ده. مخکې له دې چې د 2021 کال په 10مه او بخې د 2021 کال د اگست په 10مه ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، طالبان دوه اونۍ مخکې کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام یې ړنګ کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه په افغانستان او امریکا کې دننه له مختلفو لوریو ډیر انتقادونه هم شوي دي.
طالبانو له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو په مناسبت نن په دې هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې او هم ځینې مراسم په پام کې نیولې دي. طالبانو چې د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو دوه اونۍ مخکې، یعنې د زمري په 23مه کابل ته ننوتي وو، هم دا ورځ د خپلې بریا په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړې وه. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه چې نن به له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل په څه ډول مانځي نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت یوازې دومره ویلي چې نن به په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي وي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل د هغه تړون یوه عمده برخه وه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 2020 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوی دی. یوه جول جاړي ته د رسېدو لپاره د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د استازو ترمنځ د سولې د ټکنیو خبرې نتیجې ته تیر کال ناهیلۍ هغه مهال زیاتې شوې چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو په چټکۍ د سیمو کنټرول په لاس کې اخیست. په امریکا کې دننه په تېره د جمهوري غوښتونکو د ګوند غړو لخوا هم له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر جو بایدن پر پریکړې ډېر انتقادونه شوي او دغه بهیر یې له تېروتنو ډک بللی دی. په دې ترڅ کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکاول له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په مناسبت پرون سه شنبه په یو بیان کې وویل چې دا به د ولسمشر جو بایدن د ولسمشری پر میراث یو داغ وي. هغه وویل یو کال مخکې بایدن ټول ځواکونه له افغانستانه وویستل او په زرګونو امریکایي ادبا زموږ له 1000 زیات افغان متحدان او دغه راز د څه باندې $1 میلیارډ په ارزښت پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښودل چې د ده په خبره دا په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه لپاره د عطف یوه نقطه او د ولسمشر بایدن پر میراث یو داغ دی. ښاغلي مکاول امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې هم پر سپینې ماڼۍ ورته انتقاد وکړ او ویویل
There are so many mistakes. The biggest one for me
ډېرې تېروتنې شوې. یوه لویه تېروتنه چې مې ورسره ژوند کړی هغه په پټو غونډو کې ګډون او د استخباراتي ټولنو څرګندونو ته غوږ نیولو چې ویل به چې وضعیت د سقوط خواته روان دی او ژر به سقوط وکړي. پاوز هم وروسته ورته څرګندونې کولې، خو سپینې ماڼۍ وضعیت ډېر ښکلی انځوراوه. هلته په ځمکه کې د وضعیت په اړه د استخباراتو او سپینې ماڼۍ ترمنځ اړیکه پرې شوې وه. امریکایي وروستي سرتیری د اګست په 10مه له افغانستان نه ووتل او دغه جګړه ځپلې هیواد د طالبانو واکمنۍ ته پرېښود. د هغو واکمنۍ ته چې حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چارو اکثره کتونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور دې ته زمینه برابره کړې وه چې د نړیوالو د مالي مرستو پر مټ په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ونهدرېږي. خو له تېر کال راهیسې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له ډیرو سیاسي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د مرستندویو ټولنو په وینا د دې هیواد نږدې ټول وګړي د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري.
په راپور کې هم واورېدل چې نن له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لومړۍ کلیزه ده او د طالبانو حکومت په دې مناسبت په افغانستان کې ځانګړي مراسم په پام کې نیولې دي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنون کې عزیز الدین معارج سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی دی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نږدې شل کلن پوځي حضور د افغانستان لپاره کوم نتایج درلودل؟
بعد وایم چې شل کاله بهرانیان خصوصا امریکا او د متحدین چې افغانستان ته راغلي وو، هغه پالیسی یا هغه اعلان چې دوی هغه ژمنه دوی کړې چې افغانستان کې باید سوله راولي، توریزم باید ختم کړي، افغانستان سره باسازي وکړي او همداسې مخدره توکي، دوی ته اصلا دوی نه وو راغلي. دوی خپلو موخو ته راغلل، خپل د شرق بلاک له تعدید لپاره د چین او دوی لپاره خپل فعالیتونه مخته بوتلل. په خواشنۍ سره چې برعکس افغانستان ته لویې بدبختیانه جوړې کړې، افغانانو وزل، جنگ، جګړه، بدبختی په لویه کچه باندې، فساد، غصب، غلا، هر څه یو ډیزاین سوی حکومت یو څو ډلې خپل لاس پوچې راوستله په واک کې کېنول چې همدوی حاکمیت کوو دلته. نور افغانستان لپاره دوی نه ژمنتیا وکړل، نه یې کومه ګټه ورسوله، برعکس موږ ته افغانستان ته بدبختي او تباهي په میراث پرېښودله او بیرته بیا هم بیا غیر مسؤلانه بدون له دې نه چې په قید شرایط باندې وزي، په قید زمان باندې افغانستان ووتل او دوی خپلم د خپل حضور نه دلته تقریبا تر ډېره پورې پښمانه وو.
تاسو وایئ چې نړیوالو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره داسې مهمې لاسته راوړنې نه درلودلې. طالبانو چې د دغو ځواکونو په وړاندې نږدې شل کاله وسله واله مبارزه مخته وړله، دوی هم ځینې ژمنې کولې چې که چیرې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي نو به دوی افغانستان ښې لارې ته سیخ کړي. آیا ستاسو په نظر طالبانو خپلې کړې ژمنې په دا تیر یو کال کې عملي کړي دي؟
د طالبانو پکلو طالبانو ویل چې موږ جهاد کوو، جهاد فی سبیل الله کوو، د خدای لپاره چې موږ مده فرض ده، غواړو چې افغانستان له اشغال خلاص کړو، بیا به موږ خپل دنده به ختمیږي، بیا به دلته به ازادي راځي، سوله به راځي، امنیت به وي، حکومت به وي او کار به اهل کار ته سپارل کیږي او افغانستان به خپل چار مخته به. په خواشنۍ سره طالبانو دلته نه ائتلافي حکومت جوړ کړی سوی، نه یې کار اهل کار ته وسپاره، نه یې متخصصین ځان ته کړ، نه یې مشروعیت له ملت نه واخیسته، ملت ته مراجعه ونه کړه. دوی داسې کار سو چې لکه دوی جهاد مطلق د خپلو چوکیو دپاره، د خپلو مقامو دپاره کړی. اوس هم اعلان کړي چې موږ په زور باندې حکومت نیولی ده، راغلي وو، جګړه هم کړې ده، قرباني ورکړې، نو حکومت د موږ ده، د موږ حق. او دوی تقریبا افغانستان ملت څلوېښت میلیونه شاوخوا ګراو نیولی ده. هر څه چې غواړي هسه کې یعنې خلاف د شریعت باندې تعلیم ته جلکا نه پرېږدي، هغوی شرعي، طبیعي او قانوني حق ده. همداسې اداره کې هم ډېر شاته پاتې دي، یو سیستم، یو نظم، معیاري حکومت، قانونمند حکومت دوی جوړ نه سو کړلی، نړیوال سره اړیکې تامین نه کړي، یعنی کورنۍ او بهرني مشروعیت دښمن دیاته، د دوی کابینه لا تر اوسه پورې موقته ده، یعنی دایمي دوی خپله په ځان اعتبار نه کړي، دوی بدلته دائم پاتې سي. بیا زعامت ادرس هم حقوقي دقیق معلوم نه ده. نو په دې ټوله کې موږ هغه ژمنې چې باید د شریعت په مخه دوی کړې وي او هغه وعدې چې ملت ته ورکړې وي په خواشنۍ سره چې هغه نه تناسب تداوم یې ونه کړ افغانستان لپاره، بلکې هر څه صفر ته راوستلو، له صفر نه پیل کول او بیا نو بوس په کچه باندې زیربنا ته اقتصاد دوی ته کار کول د دوی دنده هم نه ده او نسي کول هم دي کې پاتې ځکه هغه مسلکي فني کسان غواړي.
د سیاسي چارو شنونکی عزیز الدین معارج و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بخنه نړیوال سازمان پر ایران او ترکیه تور لګولی چې افغان کډوال یا خپلو قلمرونو ته نه پرېږدي او یا یې په جبر سره باسي. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي چې ډیری د افغانان بېوزلې خلک دي او پاسپورټونه یا نور معتبر اسناد نه لري، چې په نتیجه کې د ایران او ترکیه د سرحدي پولیسو له تاوتریخوالي او د جبري استلو لګواخ سره مخامخ کیږي. د دې سازمان پر راپور کې راغلی چې د ایران او ترکیې امنیتي ځواکونه د هغو افغانانو مخه نیسي چې په غیر قانوني ډول د هیوادونو ته ننوځي او په نتیجه کې کله ناکله د مرګ ژوبلې پیښې هم شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې د یو شمېر هغو قضیو یادونه هم کړې چې د ایراني او ترکی پولیسو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي، په ډزو ویرول شوي او استل شوي او په نورو غیر قانوني لارو مخه نیول شوي او همدارس ځینې له قانون پرته توقیف او شکنجه شوي یا ناوړه چلند ورسره شوی دی. امنستي انټرنیشنل په تیر یو کال کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د یولسو او د ترکی ځواکونو لخوا د دریو افغان کډوالو وژل کېدل مستند کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې دا راپور یې له لسګونه افغانانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو کړی او په دې ډله کې هغه څلور اویا کسان هم شامل دي چې په جبري ډول استل شوي. راپور زیاتوي چې ډیری وخت دا کډوال له ماشومانو او یا د کورنیو له نورو غړو سره ایستل کیږي. بیان زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان دریز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری سره یو دی او هغه دا چې هیڅ افغان وګړی باید بیرته په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي، ځکه د دې سازمان په باور امکان لري چې هلته د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان د جمیرا لرانجدې کېدو سره د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې افغانستان د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا وکتر رسیدو وروسته له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. د طالبانو حکومت بیا په بهیر کې د افغانستان د مرکزی بانک د میلیاردونو ډالرو شتمنیو کنګل کېدل د افغانستان د روان بشري بحران اصلي عامل بولي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوي، په افغانستان کې بشری وضعیت په تیر یو کال کې ډیر خراب شوی دی. د سازمان دغه څرګندونې په هغه راپور کې کړي چې پرون سیشن بې له افغانستان د وروستي امریکایي سرتیري د وتلو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د افغانستان له 90% زیاتو وګړو په تیر یو کال کې کافي خوراکي موادو ته لاسرسی نه درلود. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدربار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې بشری مرستې د یو هیواد اړتیاوې نشي پوره کولی. موږ ټول باید په دې ځان پوه کړو چې په افغانستان کې به ډیر ژر یو بل ژمی پیل شي. هغه کسان چې د تیر کال له بحران څخه ژغورل شوي، که وضعیت بدل نشي، ښایي سه کال ونشي کولی چې له بحران سره مقابله وکړي. هیڅ یو هیواد نشي کولی چې یوازې پر بشري مرستو متکي وي. دا هم مهمه نه ده چې مرستې په کومه اندازه سخاوتمندانه دي. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي چې د دې هیواد د نفوس نیمایي برخه جوړوي د خوراکي نخوندیتوب له درېمې یا څلورمې درجې سره مخامخ دي. درېمه درجه یې خوراکي بحران او څلورمې د خوراکي موادو بیړنۍ حالت ته ویل کیږي. د طالبانو حکومت بیا د امریکا حکومت ګرم بولي چې د افغانستان شتمنی کنګل کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې وروستیو کې یوې چینایي رسنۍ سره په امریکا کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان شتمنی باید آزاده شي.
فقر و بیکاری از چرا زیاد شده است؟ اونا دارای
بیوزلی او بیکاری ولی زیاده شوه ده؟ هغوی امریکا د افغانستان شتمنی چې مسلم حق دی هلته کنګل کړې ده. طبعا چې بیکاری زیاتیږي کله چې د افغانستان د خلکو دغه ښکاره حق او شتمنی کنګل کیږي، آن سوداګر نشي کولی چې خوراکي مواد له یو هیواد افغانستان ته راوارد کړي. د تیر کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د امریکا په بانکونو کې کنګل شوی ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په صادرولو سره د دغې شتمنۍ نیمایي برخه یعنې 3.5 میلیارد ډالر پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د وروستي برید د قربانیانو د کورنیو حقوقي دعواو ته ځانګړې کړي او پاتې نور یې په مشروط ډول چې هغه به د طالبانو لاس ته نه لویږي بلکې د افغانستان خلکو ته رسیږي آزادې کړي دي. خو د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه کنګل شوی شتمنی د مصرف لپاره نه، بلکې د افغانستان د بهرنیو آثارو یوه زیرمه ده چې د افغانۍ د ثبات ساتلو لپاره ډیره مهمه ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د ګاونډي پاکستان موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د 160 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د دې سازمان د رسمي شمیرو له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله 1,100 کسان مړه شوي او 33 میلیون وګړو ته هم زیان اوښتی دی. د پاکستان د حکومت د لومړنیو ارزونو له مخې په دې هیواد کې سیلابونو د 10 میلیارد ډالرو په اندازه زیان اړولی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په پاکستان کې وروستي سیلابونه یو غمیزه بلل چې په خبره وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. ښاغلی ګوتریش پرون سیشن بې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نړۍ مسؤلیت لري چې د اړتیا په وخت کې د پاکستان لاسنیوی وکړي او د دې هیواد وګړو ته مرستې برابرې کړي.
United Nations is issuing a flash appeal for 160
ملګری ملتونو له پاکستان سره د ملاتړ په برخه کې د 180 میلیون ډالرو نوې مرسته چې مدیریت به حکومت کوي غوښتنه کړې ده. پر دغه مرسته به د 15.2 میلیون وګړو لپاره خوراکي مواد او به بیړنۍ زده کړې، ساتنه د چټلو اوبو، د تخلیه او د روغتیايي مرستو امکانات برابر شي. په پاکستان کې پر لپسې ورښتونو او د هیواد له شمالي غرونو د سیلابونو د راوتلو په نتیجه کې د هیواد په شمال او جنوب کې ډېرې سیمې زیانمنې شوې دي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې د دغو سیلونو په نتیجه کې له 1000 زیات کسان مړه شوي او 3 میلیون وګړو ته زیانونه رسېدلي دي. د دغو سیلابونو له امله اوښتي زیانونه څه باندې 10 میلیارد ډالر اټکل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغو سیلابونو ډېر کورونه، سوداګریز فعالیتونه، بنسټیز تاسیسات او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په وینا په جنوبي آسیا کې وروستي سیلابونه ډېر ویجاړوونکي وو چې خلکو ته یې ډېر زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې هم د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د تېرې 1 میاشتې د سیلونو په نتیجه کې نږدې 200 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او شاوخوا 250 نور ټپیان شوي دي. پر دې سربیره دغو سیلابونو په زرګونو کورونه نړولي یا زیانمن کړي او هم په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه له منځه وړې ده. د دوبی په میاشتو کې د موسمي بارانونو په نتیجه کې معمولا په هند او پاکستان کې خونړي سیلونه راوتلي، خو د چاپیریال ساتنې د پوهانو په وینا د معمول خلاف افغانستان هم سږ کال له زیاتو ورښتونو او ناڅاپي سیلونو سره مخامخ شوی دی. د دغو کارپوهانو په باور په دې هیواد کې زیانمنونکې سیمې درست نه دي په نښه شوي او هم ځپل شوو سیمو ته د رسیدګۍ د چارو په مدیریت کې ستونزې موجودې دي.
له خبرونو ورآخوا
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې دا برخه د لویدیز مطبوعاتو ته په کتنه پیلو. اجمل انت دا ځل د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
د لانګوار ژورنال خبرونې له افغانستان څخه یو کال مخکې د امریکایي ځواکونو وتلو ته اشاره کړې او لیکلي دي. د افغانستان څخه په الګوله د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په شمال کې مقاومت د طالبانو په وړاندې په یو جدي ننګونه بدل شوی دی. خبرونه وایي کله چې د 2020 کال د اگست په 13 نیټه امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه خپل وتل بشپړ کړل، طالبان پر ټول افغانستان د واک د ټینګولو او د دوی په وړاندې د مقاومتونو د ځپلو لپاره لاس په کار شول. خو وړاندې لیکي چې د 2022 میلادي کال د پسرلي په لومړیو کې د افغانستان په 5 ولایتونو بدخشان، بغلان، کاپیسا، پنشیر او ننګرهار کې د تنظیم شوی مقاومت نښې څرګند شوې. لانګوار ژورنال زیاتوي د محل د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان څخه د دقیقو معلوماتو راټولول ستونزمن دي، ځکه د دې خبرونې په وینا د خپلواکو رسنیو له موجودیت پرته د مقاومت په نوم د جبهې یا د طالبانو د ادعاو سپیناوی ستونزمن دي. خو خبرونې د پنشیر څلور ولسوالۍ، د بادغیس دوه ولسوالۍ او د تخار یوه ولسوالۍ د طالبانو او د طالبانو د مخالفانو ترمنځ لانجمنی ولسوالۍ بلل او همدارنګي ولس ولسوالۍ داسې ګڼل شي چې ریکین خطې پکې روان دي. په دې کې 15 ولسوالۍ په تخار، څلور په بغلان، درې په پنشیر، دوه په بدخشان، دوه په کاپیسا او یو ولسوالۍ هم په ننګرهار کې یاد شوې ده. د لانګوار ژورنال د دې ریپورت په دوام کې لولو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویندویان او مهمه شان د دوی په وړاندې مقاومتونه ناڅیزه ګڼي او هغه ننګونکي نه بولي. خو د طالبانو د حکومت اقدامات بیا بل څه څرګندوي. طالبانو په وروستیو کې زیات شمیر کومکي سرتیري د مقاومت د ځپل لپاره پنشیر او بغلان ته استولي دي او د دوی په حکومت کې د دفاع وزارت مرستیال ملا عبدالقیوم ذاکری په پنشیر او اندراو کې ځانګړی پوځي قومندان ټاکلی. هیل رسپانې لیکلي چې د 2020 کال د اگست په 13 افغانستان څخه د وتلو پای د امریکا د هغه ملاتړ لپاره د ننګونکو میاشتو پایل و چې په دې هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې پاتې دي. رسپانې د عمران په نوم د یو افغان یادونه کړې چې د ځانګړو ځواکونو د یو سرتیري په توګه یې دنده ترسره کړې ده. وایي هغه ورځې په دې هیله چې وبه کولی شي د کابل هوایي میدان ته ننوځي د میدان له دروازې بیرون په انتظار تېرې کړي. عمران د امریکایي ورسپانې ته ویلي وروسته لاغې چې کلونه د طالبانو په وړاندې وجنګید اوس ناڅاپي بې وسلې په ملکي جامو کې د هغوی مخې ته دی او ویرېږي چې د طالبانو لخوا به وپېژندل شي. کله چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان بیا ځلي پر کابل واکمن شول، لسګونه زره افغانان له خپل هیواد څخه ووتل. ګڼ له دې افغانانو وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې خپل ځان خوندي نه احساسوه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په میدان وردګو ولایت کې نږدې 1200 بې وزلو او سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې شوې دي. دا مرستې د بیلابیلو مرستندویو مؤسسو لخوا د خوراکي موادو او غیر خوراکي توکو په بڼه چمتو شوې وي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په میدان وردګو ولایت کې د مرستو په دوام نن پر 1150 سیلاب ځپلو او بېوزلو کورنیو باندې د ډاکار آی او ایم ډبلیو پی او ایچ آر ډی موسسې لخوا څخه د مرستو د ویش لړۍ پیل شوه. په دغه مرسته سوو توکو کې 50 کیلو ګرامه وړه، 15 کیلو ګرامه وریجې، 15 کیلو لوبیا، 15 کیلو بوره، خیمې، کمپلی، د پخلي وسایل او د ژوند نور اړین توکي شامل و چې د یاد ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست او د کډوالو چارو د امریت لخوا نن د ویش لړۍ پیل شوه. د میدان وردګو ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي رئیس مولوی فیض الله جلال وایي یا توکي د دغه کورنیو لپاره لمړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي.
کمپلی دی او همدارنګ دی اشپزخانی لوخی دی دی کور هغه سامان آلاتی دی او بود صفائی په برخه کې کوم ضرورتونه چې دی کور دی پر کوم مواد په کار کېږي په دغه موادو کې هغه ټول دی.
د غمرست خلک خوښ دي، خوای د نوړې اقتصادي وضعیت او طبي پیښو لامل هر څه له لاسه ورکړي دي او په کار د چی نورې مرستې هم ورسره وسی. وحید الله او ګلاب د سید آباد او د چکو لسوالي اوسیدونکي دي او نن یې د غمرستې ترلاسه کړي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دمو کورونا سړنګ دمو کورونا واتلې هغه د خپل غلي تابزه کړي ټوله ولات لیدلې دي.
حکومت باید مو سمراسته وکړه، باید کومک سره وکړي، مو کور په جوړ کړو، په دې باندې خو مو ولا خو یو شوراکي یو شورا پیوش.